ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هیلو سلامونه منئ. د دې خبري غړې د سر موضوع په کورم کې رواني هاغن ختی دي چې تر دا مهال پکې د وجل شو کسانو شمیره درې وتی او تر رسیدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د کورم حال به نیخ پنی غدر کو خو وړمبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د نومبر 28 نه پروان خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یا تا رسیدل. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. د اوکراین په بیخ بنا د روس د تازه حمله له وجې تر یو میلیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د نومبر 28 نه پروان خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یا تر رسیدل. په پاره چنار کې د شیعهګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی اغړی نواب حسین نن مشال لیلو ته ویل چې تیره شپه د جولامه چار دیوال او ټالو کونج په سیمو کې څلور نور کسان وجل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې شیعه او سنی مشران پر ډزبندۍ ورسره سلا شوي دي، خو پر هغه سربیره د کورمې په ځینو سیمو کې فرقه ییز نښتې دوام لري. په کورم کې نښتې د نومبر پر 28 د مسافر وړونکو موټرو پر کاروان هغه وسوال برید راهیسې پیل شوي چې شاوخوا 50 تنه پکې وجل شوي وو. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او له هغه راوستو روانو نښتو کې د وجل شو مجموعي شمیر شاوخوا 1,30 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو هڅه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دې بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر پر 28 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي وویل چې د پاکستان پوځ تل په ملک کې د امنیت په خاطر قرباني ورکړي دي او د په وینا تحریک انصاف د پوځ بدنامولو هڅه کوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه او زیاته کړه چې کنن پر تحریک انصاف بندیز ولګید نو دا کار بیا له نورو ګوندونو سره هم کېدای شي. د نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس غونډې ته په وینا کې وویل
یہ قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
قرارداد دا پاکستان راتوں کی نسل اغیز من کول ایسی، لیکن کنن تاسو پا پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبابا پا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم تاڈول بندیزونا لگے دل ایسی۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر سب بھی ادھر تکتا ہے۔
د تحریک انصاف لخوا د بلوچستان اسمبلی د قرارداد په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا له هغه وروسته ده چې تحریک انصاف د وفاقي حکومت له اجازې پرته د احتجاج لپاره د اسلام آباد حساسې سیمې ډي چوک ته داخل شو. ورسره د یاد ګوند د غړو امنیتي ځواکونو ترمنځ په مبینن خطو کې دواړو خواو ته مرګ جوبله واوښته. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوبل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي چې رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مخ او د لوبه شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې پیښه پرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوی. د د په وینا په دې 14 کې د یوې کورنۍ غړو ته مرګ جوبل اوړېدلې ده. دی وایي چې د هغې کورنۍ غړو دعوه کړې چې وسلوالو یې کور ته بم غورځولی دی، خو پولیس چارواکي زیاتوي چې د پیښې څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا پر امنیتي ادارې یا اسټابلشمنت تور پورې کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي پرون د سند په سکر کې د خپل ګوند له لوري د سند بابر اسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابې واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. د د په وینا له همدې کبله د خلکو وینې بهیږي، حقونه یې غصبېږي، د ولسونو وسایل غلا کېږي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې سخت کال د فروری پر 8 شوي انتخابات یې نه منلي ول او نه یې مني. مولانا فضلرحمان زیاته کړه چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ پارلمان د ولس د غوښتنو ښکارندوی نه کوي. وروستۍ خبر دا چې اوکراین وایي په روس کې دننه یې د تیلو یو ګودام او یو هوایي دفاعي راډار په نښه کړی دی. د روس پوځ په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اتلاس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایي دفاعي راډار په نښه کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اتلاس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانیو برخه ده چې پوځ ته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. د روس او اوکراین ترمنځ پر یو بل په بریدونو کې دا زیاتوالی تر هغې وړاندې راغلی چې د امریکا نوی منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جنورۍ په پیل کې واک سنبالوي. د یادونې وړ ده چې د اوکراین او روس په جګړه کې امریکا د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبرې غړی خبرونه مو درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې مهم مطالب به هم واورئ. په کورمه کې د روانو حالاتو په اړه باندې به حال نیخ په نیغه واورئ. خو دا چې په کورمه کې کمی جرګې وشي، په هغو جرګو کې کم ضمانتونه یا جرمانی وشي، نو د هغې په اړه یو ځایي مشر وایي.
لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله، مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پې راله، هغه نه اخیستلې کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې څه ولیدل.
زه قسمیه وایم چې زما مخې ته کم خلک لګېدلې دي، په خدای قسم چې دغه اسلحه نه وه، صرف او صرف د خان زنده آباد نارې باندې خلک وشتلې دي.
په کوهاټ کې په زری سمکو باندې خلکو هاوسینګ سوسایټي جوړې کړې دي. د زراعت د محکمې یو مشر وای
او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي، نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوی دی د دې سوسایټیانو د وجه.
کبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای ده او زه ستاسو قربا مجید بابر یم. او په روانه خبرونه کې څنګه چې تاسو اورید، د سر موضوع د کورمې پاړه باندې د زمونږ همکار طارق اورغزی د مهال د ټلیفون د لارې راغلی دی. او په کورم کې روانو نخطو او د غلد چې کوم شخړه ده کړکېچ ته په هغه د نظر ساتي. طارق ستړی مشي. لومبه خدا چې نن ستاسو د وینا مطابق چې سحر مو ویلو چې کېدای شي په سیمه کې اوربند وشي، نو اوربند شوی دی؟
ډېره مننه، خوشاله اوسې. دا د کورمې په اړه باندې تازه صورتحال زما سره دا دی چې په لومړی ځل هغلته د اف سي ځواک مومنټ په نظر راغلی. کله چې په یوویشتم نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو چې په هغې کې شاوخوا 50 کسان مړه شوي ول. نو پر دې عمل کې د پاړه چنار پر سیمه بلوشو خلکو امنیتي پوستې اړنګې کړې او هورونه ورته واچول. تر هغې پس د پاکستان پوځ او ملیشا په دغه ټول صورتحال کې په نظر نه راتلله، پوستې هم پرېښودلې وې او جنگ د ودرولو په کوششونو کې هم د مقامی مشران تر مخه کردار چې کم دی کمزورې پاتې شوی. اوس شاوخوا 15 بجې د ملیشي ځواک گاډي د الیزو پر سیمه کتلې شوې دي. له هغه سیمه راته یو کس وویلو چې گاډي د بګن په لور ورغلي. الیزو او بګن په کوزه کورمه کې داسې علاقې دي چې هغلته د جنگ شدت زیات دی او هغلته ځاني زیان هم زیات اوریدلی دی. او بل دا چې بټالو کونج، بادشاه کوټ، بګن او داسې نورو ځایونو کې د خلکو کورونه، دوکانونه او مارکیټونه د مقامی مشرانو تر مخه تر 200 زیات چې کم دي لوټلې شوي او ړنګ کړې شوي دي. نو کچرته په دغه سیمه کې جنگ ودرول شي، نو صدا خوار کله بالشخیل، سنگینه، غوزګړی، کونجلیزو، تری منګل، پیوړ او د پاړه چمکنیو پر سیمو جنگ کله راول چې کم دي هغه اسانه خبره ده. پر بګن د یرغل کېدلو په ردی عمل کې یاد علاقو خلکو دغه جنگ ته چې کم دي دوام ورکړو.
طارق کداره ته وای تاسو وای چې ځایی خلک وای چې د اف سي ځواک سرتیری لیدل شوی دی یا کانوای لیدل شوی ده، آیا په دې اړه باندې ځواکونو یا سرکاري خلکو یا چې کوم دغلته چارواکي دي انتظامیه د سی ویلې دي چې آیا دا د کوم عملیاتو اپریشن د پاره ورغلی دي، مورچو خالی کولو ل ورغلی دي، او کنه په دغه سیمه کې بسکه د دوی کار بسی؟
بالکل ما د دې سره سره چې کوم دې امداغه خبره ما تاسو ته وړاندې کوله چې ما د ضلع انتظامی چې کوم دفتر دی هغې سره ما خبرې وشولې، نو هغه نه ماته دا وویل شولو چې د دوی کوششونه روان دي چې د جنګ ودرولی شي، او بله دا چې هغې دا ورته ویلو چې بیا هم جنګ روان دی، او د ضلع انتظامی او پولیسو چې کوم چارواکي دي هغوی ماته دا ویلي وو چې په سیمه کې د ځایي مشرانو سره د دوی خبرو وروسته دواړه خواوو چې کوم هغه دي مشران دي هغه په دې باندې رضا دي چې دا جنگ چې کوم دی دا ودرولی شي، جنگ بندي دي وشي، خو داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو په دغه کې یوه خبره دا ده چې اوس چونکې شپه راغله، نو په تیاره کې له مورچو خلک چې کوم دي لري کول، او هغه ځای کې هغه چې کوم دي عسکرو ته حواله کول یو ګران عمل دی. نو په سیمه کې دواړه افریقین خو پر دغه رضا دي چې جنگ دې ودرولی شي، او دا راته د ضلع انتظامی مشرانو هم راته ویلي دي، او خو داسې اوسه پورې نه دي شوي. نو په دغه وخت کې د ډزو اوازونه هم چې کوم هغه نغښته، خو هغه ډېر کمزوري دي، او د ورځې هم دغه ډزې چې کوم دي هغه ډېرې کمزوري پاتې شوي دي. نو اوس چې که د شپې پر وخت د ورځې خو جنگ نه کیږي، خو که د شپې پر وخت اکثره د جګړې شدت چې کوم دی هغه تیز وي، اوس دا به کتلی شي چې مخکې صورتحال څه پاتې کیږي.
طارق کدار ته ووایي چې آیا یو خو سرکاري یا حکومتي انتظامیه دا خبرې کوي یا دعوې کوي، دغلته ځایي جرګې هم فعالې وي، او ځایي جرګمار دواړو خواوو ته ورتله، او د هغوی یو امید وو چې د دغې جګړې د ودرولو، یا د دې تر څنګ د پښتون قامي جرګې هم یو پلاوی ویل چې دغلته ورشي. نو دا قسمه ولسی هلې دلې هم شته؟
نو دا قسمه ولسی هلې ځلې چې کوم دي، دا خو په درویشتم نومبر باندې د حکومتي وفد کورمې ته ورغلی وو، او هغلته چې دی په باړه چنار کې د ځایي مشرانو سره خبرې وکړلې، بیا تر هغې پس سدې ته لاړله. نو په سده کې د هغوی جرګه چې کوم دی د سنیانو مشرانو سره وشوله، نو هلته نه چې کوم دی د دواړو خواوو مشرانو نه چې کله دوی ته په ډزبندي د اتفاق یا د رضامندي چې کومه خبره مخې ته راغلله، نو د حکومتي وفد چې کوم دی اعلان وکړلو چې وو ورځو دپاره د دوی ورځو دپاره ډزبندي وشوله، او دې سره دا خبره هم وکړله چې څوک هم چا سره ژوندي کسان دي او یا مړي دي هغه به یو بل ته حواله کیږي. تر هغې پس مړی او ژوندی چې کوم دی یو بل ته حواله شولو، خو جنگ چې کوم دی هغه اونه درولې شولو. د دې نه وروسته د ضلع انتظامی ډېر زیات کوشش روان دی چې خلکو سره په مشرانو په کوششونو باندې دا جنگ ودروي، او دواړو طرف ته مشران چې کوم دي هغه چې کوم جنگ زینو کې د جنگ چې روان دي مورچو کې کوم خلک ناست دي هغوی سره د خبرو دپاره هغوی کوششونه هم کړي دي، خو خلک چې کوم دي هغه تر اوسه خپل مورچې پریښودلو ته نه دي تیار شوي. د دې نه علاوه په دوه ورځې وړاندې هلیکاپټرونه په مورچو باندې یا مورچو سره نږدې چې کوم ځایونه دي هغه باندې شلنګ هم شوی دی، که څه هم په هغې کې داسې مرګ ژوبله نه ده شوي، خو بیا هم چې کوم دی خلکو مورچې نه دي پرېږدولي. په دغه صورتحال کې
طارق دوه وړې پوښتنې. یو خو دا چې دا څومره مرګ ژوبله تاسو هم وایي، خلک هم د دې تصدیق کوي، دواړه خواوې هم تصدیق کوي، انتظامیه کې د دې وجنو اف آی آر یا مقدمه درج کیږي؟
اوس پورې د دې اف آی آر چې کوم دی هغه د جنگ هغه خو نه دی شوی، او د خما چې کوم دی د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسوس سره چې کله خبره وشوله، نو په اول ورځې باندې په یوویشتم تاریخ باندې چې کله دا پیښه وشوله، بیا تر هغې پس په دویشتم نومبر باندې د خلک چې کوم دی الیزو یو لښکر ورغلو، او هغلته په بګن سیمه کې یرغل وکړلو. نو ما چې کله هغې سره خبر وشول، نو هغه ماته دا وویلو چې د 200 کسانو یو لیست دوی تیار کړی دی، او خامخا د هغو کسانو خلاف به دوی اکشن اخلي. د دې نه علاوه په 12 اکتوبر باندې چې کله د مقبلو کانوایی په نخښه شوله، او په هغې کې څه تقریبا تر 300 پورې کسان چې کوم دی مړه ژوبل شولو، نو په
جی تاسو مشال لیډیو ته
وګورئ، په 200 کسانو لیست چې کوم دی هغه جوړ شوی وو
جناب. ښه، نو نو انتظامیه دا وایي چې که دغلته صلح امن راشي، نو بیا به دا قانوني کاروایي کوي. یوه خیرنۍ پوښتنه مې ارتدا کوله چې دغلته کې اوس لکه د بېګا راهیسې یا تر نن پورې آیا په دې مرګ ژوبله کې څه زیاتې راغلې؟
بالکل نن چکم دے مونتا د سلورو کسانو مڑی چکم دے اغا د پپڑا چنار کی د شیاگانو تنظیم مقامی تنظیم انجمن حسینیہ رات تصدیق کرو آگے کے سلور کسان
جی
تعلقنج او دے چکم ماغ دے دا علاقہ مانا بخانا غوارم نمر نیشو جلمائی چر دیوال داگا کی چکم دے دا جنگ پو وخبانی مرشیوی ہو نو داگا سلورو کسانو سارا چی مونگ شمیر یوزے کن دا شمیرا چکم دا دمرو دا دری اویاو ترسی دلی دا ام داگا رنگ چکم دے تر یوسل اویاو زیاد چکم دے اگا مرو بخانا غوارم اغشیوی زخمیان شیوی دی او دا زخمیان چکم دی دا پڑچنار علیزو صدا او همدغه رنگ منډوري او ټل سیمو کې چکم دي د دې درملنه روانه ده
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو هم د کورمې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کورمې کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنۍ کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوست پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوست پخواني چارواکو دا تورونه ردوي او وایي چې پوست امنیت ته ژمن ده. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 23مه مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12مه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرېنښودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرېنښودي.
دا یو جرګه وایي بیا پکې موجود و مادرې سلور ورځې ګرین جرګه نه یې کې بیا کانې راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه اخیستلی کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا هغه وړه جرګه وي کا ټا جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاډو پر کاروان په برید کې د ول ستنه وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج علیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېده چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلۍ کې د کورمې سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په 26مه یې له مشال ډو سره په خبرو کې پوست ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
بالکل دریام لوس دی امن نه غواړي کورمیوال مجور شوی کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی ټول کورمیوال ځان ګڼي.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په بار بار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټري دا علاقې کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس ځکه وسایل یې ایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا کوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجک ویلیو هم ریسورس ته ده. زه دې علاقې کنټرول مینټین مطلب دا پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکانومي ته وده ورکوي او داسې څوک هم نشي برداشت کوي چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بل خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وایي په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د زمکو زنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیزه بڼه خپل کړې. د نومبر په 23 چې کله مشال ډول سید نذیر مومن وپوښتل چې په کورمه کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیزان خطې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې ویل چې دا خطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېرې په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالان وغواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکښ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23 مشال ډو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیرانه پر ریکوست باندې 10 روزې د هغې سیزفایر شوی دی او انشاءالله تعالی امید دی چې کوشش وسکو شي د هغې نورې مسلې د هغې حل کړي، د هغې څه ډیمانډز دي، څه تحفظات دي. وبسره
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د کورمې انتظامیې د مذاکراتو د بریا دعوه کړې او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي، د هغې ضلع په بګن او علیزو کې تازه نښتې شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو مشالې ډو ته ویلي چې د نومبر 23 پنخدو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د این ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان رسکزي له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې خوشی کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته دا خبره کړې. ایوب ترین په تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان سکزی ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان سکزی دا خبره د نومبر په 23 نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانو سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نٹھول اغزمن کورنی سر ہمدردی شکار کو تے چاخ پلوان چھ شہیدان کڑل سی ودی او ددی پیغام کی برابر شریک یو سمج پشت نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دے دے کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیاں ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑے دا پولیس او امنیتی ادارو دا اسکر اس خغشت نہ وکڑا چاغ دی دا یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول سپزت دزی او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواځي معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد د اوسنۍ پیښې پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سے چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج بھی آگے دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلچن دی وکڑی آگے دا بشری حقوق دا نړیوال ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا ہم کشتنا وکڑا چی آگے دی دا دی پیش پا آزاد توگا پلچن وکڑی کچھ ام تروس دا محمود خان سگزی دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلی وه. د نومبر په 23 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېل ستونزې هم مست کړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد له لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 23 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي. لکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو
هڅ کړی دی. پر دې باندې د حزب اختلاف تر جماعتو لخوا سختې نیوکې شوي دي. خپله د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلی سي. پاکستان راتلونکی نسل اغیزمن کولی سي. تاسو خپل خواهش پوره کړئ، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لګوئ نو سبا به په پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم دا ډول بندیزونه لګېدلی
سي.
وروسته د حزب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسیره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. یادونه وړ ده چې دا قرارداد د هغه وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې سو، کله چې د نومبر په 16مه نیټه د اسلام آباد په ډي چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوې وې، او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته وګورئ. تیره شپه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې تحریک انصاف د احتجاجیانو د مشن تشریولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړو. د دغه بحث حال غلام غوث راکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 16مې د لوی کاروایۍ وروسته تیره ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه، چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردی کې اوپر 3 روزه سوک اعلان کر دیے.
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې، او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو په ضد شوې کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پورې وځنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوې صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوي یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاویږي اغا چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر قام سره شریکي ز قسميو يم چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اصلاح نه و، صرف او صرف د خان زنده‌باد نارې باندې خلک وشتل دي.
تاسو څنګه یې وفاقي حکومت نه منی وایي سو نه دی دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولی بند کړي متي الله جان صاحب ولی دغه بند کو اخر ډیټا کلیک کوله خلکو ته خوده له دې لپاره غنن پابندي سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې مهال اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د ګورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې، خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې ګورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نثارباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کابینټ دی، د کابینټ کې په دې باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټۍ په حساب باندې او امینشل پارټۍ د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هرګې چې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپلې صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کړي. یو خو اسلام آباد کے دغه ظلم و بربریت شوی دی نو تیر دو هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته کتل پکار دي. چوترته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي. بل طرف ته معیشت خراب دی. د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه میلاویږي. د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. تو پکار دا چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په شپږشتمه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نه نیمو سو نه زیات پلویان نیول شوي هم دي او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لیدونکو درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت دی. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کورمه کې د شیعو سنیانو ترمنځ د نومبر 28 مینا پر روانو خطو کې د وجل شو شمیر درې واوی او تر رسیدلې. په پاره چنار کې د شیعاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی غړي نواب حسین مشال یو تویل 13 شپه د جولای چار دیوال او تالوکونج په سیمو کې سلور نور کسان ودل شوې دي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر 28 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ، خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه جوړل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي په دې اړه وویل چې پیښه پرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوې. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی اداري اسټابلیشمنت تور پورې کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. موړي پرون د سند په سکر سیمه کې د خپل ګوند له لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابې واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. اوکراین وای په روس کې دننه د تیلو یو ګودام او یو هوایي دفاعي راډار په نخښه کړی دی. د روس په اوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایي دفاعي راډار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوي بیان کې ویل شوي چې اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانو برخه ده چې پوستا پټرولیم مصنوعات انتقالوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز نه پس د خبرونې په لور راځو او یو نړیوال موضوع تاسو پام راګرځوم. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په دورشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړه. د رویټر خبري ایجنسی د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانس له استازو سره وګوري. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر 2 میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوی ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي توب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل، وروسته له هغه چې د ایران استازی عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول، ایران ښایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالډ ټرمپ به د 2015 میلادي کال د جنورۍ په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي که نه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی او دغه د ډلې امنیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سوله ایز او باثباته او له ترهګرۍ او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان بلاتړی دی. هغوی پرون په قادقستان کې تر سره مشري دي وروسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قادقستان، تاجکستان، کرغدستان، آرمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې و.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. د اعلامې له مخې د آی سی سي څارنوالې په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. دغو شپږو هیوادونو د آی سی سي له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل،
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړي، خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي، د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دوی ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې 10 هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقض دوام ورکړي، د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري حقوقو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
اوریدونکو معافی غواړو، دا زموږ همکار سنا کاکړه وه چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې آی سی جی ته راجمه شوې. چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانس، لوکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې ته راجمه کړې دي. سنا کاکړه وه چې تفصیلي بیانولو راځو یو وړې د مینه پس.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 14مه په خپور شوي هغه راپور کې زیاته شوې ده چې د 2023 زیږدیز کال په نسبت د 2022 زیږدیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 270% زیاتوالی راغلی و، خو په تېر 2023 زیږدیز کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کوي.
د کوزدر یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې هغه څو ځله هڅې کړې چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي، خو بریالی شوی نه دی. نوموړي وویل چې قانوني لارې یې ځکه نه ده خپله کړې چې دومره مالي وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو، بیا را پریښودو، بیا پاکستان وال لا ورکړو په بارډر باندې، بیا وی را پریښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو ما وی چې یاره زما دا یاد نو زه به قطن بیا په دې لارو را نه شم. ما خو خدایشته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل رور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کاله وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی، وایي که څه هم په دې کې بریالی شوی، خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرۍ نه لري. هغه نورو خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي، نو او ته بیا ډیره سنتیاګي هغه سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو په لیګل راغلی کنه لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جراشو بیا وته ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نو ورکی بدن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده، وایي چې غیر قانوني مهاجرونو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی په کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چې کله داخلك دل تر ورسی نو په دغه امید او ورسی چې یاره زمو په فیوچر جوړ شي نو دغه ځای کې بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ډاکومېنټس ته ویټ کوي چې کما غوي ته نه ملويږي. هغه سوګ ریپورت شي، سوګ بغیر ډاکومېنټس نه لاړ شي، سوګ دلته بیا ډیپریشن کې راشي، سوګ دلته پاگلان شي، کنا بیماران شي. نو ډېر عجیب عجیب ستوریانی دي د لیبیا طرف نه پدې سی باندې خلک اکثر راځي کنا، نو هغه بیا د دین
پاکستان د مهاجرت سانګې د سیړنو یا بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د ریسرچ سانګې مشر اسدالله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړ اندازه نه وي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. دین علاوه بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چې کوم دی، دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه، خاص کر د یورپ نه، زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلایمنٹ ورکي او دغه نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې ده.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستان شاوخوا 8,780 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کوارډ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زریز مکی خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړی دي. نو نوموړی وای
دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټي ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما اپوینټ او کړی چې سیزون روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دي. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زموږ چې څومره بازارونه دي یا سوسایټیان دي پکار دي چې دا رینج لینډ کې یا چې نان فٹ فار اگریکلچر وي. نو دې باره کې صرف موږ سنوشو کولی، دې باره کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ان شاء اللہ ڈیر رول پلے کبھی زموں امید دے سکا چمنگ قتل سوز ہے کہ گٹے گٹے جرمانے میں لگولے خودی کے اصل کی د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې داسمه کا مزه کوي دا تاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کړي نشته. زمونږه اگریکلچر بیسټ اکانومي دا معاشره ده، نو حکومت سره سره او نه ذمہ داری د لوکل خلکو ده او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوې ده د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي، کوم چې مونږ ته زمینداران اکثر دا خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سم مرسته کوي شي؟
زمینداران ورته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لي، لکه زه د اوس دایمه چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي نو دی دسمو کو ٹیسٹ نہیں کرے او داسری ور چئی نو پر ٹیسٹ باندھے 500 یا 300 روپے لگی زید تا پدی میڈیا وساتت سرویم چې دا کوهارت زمینداران 50% سپینه سره بے ضایع او بے موقع استعمالی ځان له نقصان دی. داسی دوایانو پاره دی د دوایانو پراپر ڈوز او خاص هغه دوی ګوري هغه نه علاوه موږ ته دی روڑی زمون کسان ناشتی بیکارونو کو بیا دی روڑی یا چته په دو نمبر یا په ایکسپار دوی دوی باندې پیږي نو موږ سره دی رابطه کوي جی. دین علاوه د دوایانو علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو د دوایانو استعمالولو ضرورت ولی راځي په کار دي قسمونه داسې داغه لکه اوس امرود سره کته سایټ ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ پدیم راځي په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته موږ وایو یا ریپیلنٹس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختی ٹھیک شو یا داسې بوټي نه لګي چاغا هغه بیماری د پاره نور مټریکشن جوړي او د دې فصل خرابي یا د سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چاغې نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټ کم دي یا نور داسې بیماری چاغې ته ورزي نو د بوټیم صفائی غواړي احتیاط غواړي.
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه وهي. دا بور یا کوهي وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ ایا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فایده به ښکاری او دم خو کا لانګ ټرم کې تو ګوره نو دا به د دې ځمکې اوبه رور مونږ ته کمی واټر ټیبل بنان دي زی زه دا وې ما چې اول د ملک نه راوالو چې مونږ په غوسه وځي کې چھوٹے بڑے ڈیم جوڑوے شو. ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه. چاینا سرا په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را رواني اوبه استعمالوي، انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي. عام دومره پور انفراسټرکچر دی یعنی ری نظام چې صرف 20% اوبه دغه بوټ جوړو ترسي نور ټولې ضایع دي. دا ډېره یو غټه المیه ده او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي موږ سره واړه واړه نور هم شته. پکار د دې دا ډانچه ټیک شي لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومتر دی نور راغی کې اخیری 25 سو بم نه رسی. خا د سې زمیدارانو نن داسې فصل استعمالي چې په کم وبو باندې بیماری پین راځي هغه د پاره د دې ایجوکیټ کول ډیر ضروری دي. زمونږ محکمه بنیادی کار زمیدار ایجوکیټ کول دي. نو دا نهري نظام زمونږ د پاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهاټ د زمکه آب او هوا کوم فصلونو یا د میوه لپاره برابر ده؟ تاسو زمیدارانو ته س مشوره ورکول غواړی؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی او تاسو یقینو کې چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوگا سبزی ددی امرت وګوره ددی مولې گازر یا دنیا یا منٹس وغیرہ چی دی دا تو وګوره دی ځای کې بهترین سیٹرس فصل کیږي داسې زمینداران شته چې هغوی اعلی قسم زیتون لګولی دي
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم او رغلې تخم استعمالوي یا کری تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهاټ په آب و هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغلې د غنم او تخم کوهاټ کې هغه څه خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دي نو هلته پې ګلی شوی او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچور شو نه و پنجاب کې نو دلته 50% رزلټ ګورنه ورکړی دا زه بانګې دوهن ویم بغیر د سخوفا دې کې حکومت هم نوټس اخیستل په کارو او دی خو اوس زمونږ محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف په تھرو ایگریکلچر ډیولپمنټ فنډ په تھرو کی پی کے کې بےتحاشا سیډ دیسو سپلائی کوي مونږ 300 acres مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملٹیپلیکیشن پلاٹس لکه دا 300 acres کماتا 15 men هم وکی کنه حالانکه دا به زیات کې 20 men پورې نو 3 × 20 = 60 6000 men بر رضوان زله ما کوټ د خپل تخم پیدا کړی وي نه بجای دې چې مونږ ته بار نه تخم راضی او هوا فر پی ویرایټیان هم وي میچورټی کې هم شک وي لوکل دغه سره اډاپټیبلټی کې هم کوشچنز وي نو دلته مونږ سره کوټ کې ریسرچ سټیشن شته دا هی تخمونه یا مونږ ته کمی ڈی ایف جیرا کو را روان کړل ان شاء الله مونږ ته د سیډ کلیننګ مشین ملاویږي امید دا دے تاسو به افتتاح کې وای ما سره ڈی جی صاحب کمیټمنټ کړی دی چې را روان ځل به مونږ د کوهاټ خلکو ته د کوهاټ تخم صفا کوو دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ چې مونږ کوم د سیډ ملټیپلیکیشن له بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په مونږ یې خرڅی په خریټ پیتی اخلو نو د کوهاټ زمیندار به ان شاء الله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیماری هم پینې لګي رزلټ پې خوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کوهاټ د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنگش مرکه اوریده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایستاسو پام اوس یو بل راپور تر اغرزوم د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر 23 پورې 2.5 یا 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدلی شي حکومت وایي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د خلکو د بیان ازادۍ اخلي بشیر ګواخ په راپور لري
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکي انټرنیټ برابروي وی پی این د ګرځنده زیرک فون کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وای حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي
The main difference between a government registered VPN
They wait the sub او نا سب وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي خو غیر ريجستره یا نا سب ته وی پی این استعمالول کی بند وي پاڼې خلاصوله او بغیر له خپل تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی این بند
block access to that tool
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر 23 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوې دي تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل ریپورت کې ویلي وو چې 8,000 او 8 وی پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی که څه هم د پاکستان حکومت دریض لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنی مخنیوی لپاره کړی دا خود بشری حقوقو فعالان دا دلیل بی اساسه بولی. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راواخله تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم آف سپیچ، فریډم آف پریس د دې مخنیوی کړی دی، او دا اوس چې کوم د وی پی این دی رجسټرډ کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی، او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني، او حکومت او ریاست به دی لا حقوق ورکوي. او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم آف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري، او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خوست کې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 زیږدیز کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالیو د پرانیستې مراسم وشول. په لیگ کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي، او پکې ټولې 10 لوبډلې شاملې دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پانګوالو څخه د سپورت په پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د نجیب الله الوخیل راپور هم په دې موضوع راسرخي.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د یوې نادولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي، او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینهوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
موخه یې د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامې په لاره واچوو.
خوستیو ورزشکارانو د فوټبال د لیګ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه، او له اړوندو ادارو، پانګوالو او سوداګرو یې وغوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسفزی وویل
سا کال چې کومه برنامه استاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه وا، نو د تجارانو څخه هم وغوښتنه ده چې دغه سه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې د دینه خبر نه وي، او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستی ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجللو او شاندارو مراسمو نیول دوی هڅوي، او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نورالله زلاند وویل
سنای لیګ چې 2023 کول د خوست ولایت پیل کیږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري د تورو کلونو مراسم او کپیکر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت به دا لیګ انشاءالله پیاوړی وي، ښه به وي.
بلور ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شن مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطا الله شاه کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی دی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کې په هغه باندې کار روان دی او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلي کې پیدا.
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1943 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینوال لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.